ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې د نن مهم خبرونه واوري. متحده ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې یې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله وایي یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې. هیدربار پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر ولیکل څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونې منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکي سره د نجونو پر تعلیم، د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړي. په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب تر څنګ د نجونو د تعلیم پر حق، د ښځو پر حقونو، بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم لکاغلی بنت سره د قوانینو د جوړولو، د تروریزم پر ضد مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په روانه اونۍ کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د اسیا پاسیفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقونو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوروي لپاره د رایې ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنګلادیش او مالدیو د اسیا پاسیفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه چې په نتیجه کې بنګلادیش د 160 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 126 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول. خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل:
Having failed in two major military strategies already.
په دوو پخوانی یو پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له زړورتیا د ډکې دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمویشتنو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده.
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې لا هم دوام لري. خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی. او د اسرایلو صدر اعظم یایر لپید پر نوویل هیواد له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یو تاریخي موافقه سلا شوی دی. دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ بلل کیږي. د دې موافقې په اړه لبنان تبصره نه ده کړې. اسرائیل او لبنان په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو تر ایجاد وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو. خو وروسته موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده. یوه لنجمنه موضوع د مدیترانې د ختیځ په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت دعوه لري، تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د حملومړی موضوع متحده ایالاتونو لخذو سره د چلن په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومونجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې لمخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازې بد مثال دی چې ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته له تلو محرومې شوي، په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د وړونجونو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال منزل کیږي او هدف یې دا دی چې د نړیوالو پام د نجونو پرمختګ او د ستونزو حل ته راوړوي. په همدې مناسبت پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. انټونیو ګوتریش د نجونو نړیوالې ورځې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. د نجونو پر تعلیم بندیز هغه لویه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره په لانجه اړولی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. د طالبانو مشرانو که څه هم څرګنده کړې چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو وایي چې د نجونو د تعلیم د څرنګوالي په اړه یې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو پر تګلاره یې کار وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نجونو د تعلیم په مسله کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغان نجونو د ملاتړ د دوام ژمنه هم کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نجونو وغوښتل چې قوي دي وي او نه دي نهیلي کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نن 3/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان نجونو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د پنړۍ کې یوازنی هیواد وي چې نجونې پکې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګه منع شوي دي. په ټول افغانستان کې مو نجونو ته پیغام دا دی چې یونیسف به د ټولو په ځانګړي ډول نجونو د تعلیم له هڅو لاس وانخلي. موږ به تر هغې آرام نه کینو چې ټول افغان ماشومان او نجونې له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ولمانځل شوه د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخ دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې نور نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن 3/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړي وي او خپل راتلونکي ته هیله له لاسه ورنه کړي. هر ورځ د ازادۍ راډیو اوریدونکو زموږ له خبریالانو سره او یا هم په پیغام ثبتونکو ماشين کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لوڼو په باب خبرې کوي.
نن می زه حال د دې ولسم سند وکوم کیه اې موږ سرنويش باید بنیم چې مو مكتبنه کله خوشیږي وزنی ولایتونه کله کسریفال شو بلخ شو او مزار شریف شو بدات خوانځي شروع دي باید مو خوانځي هم بیرته شروع کی زه
مخکې مو کو خوانځي مثلا ما و چې دې ته شیش کې دې سره کله خبر چې حکومت څه کوي نو ډیر خوښین سم ما د دې ته دې درې ما ورته چې ترنام سم خپل وطن ته خدمت کوم
چې موږ سرنويش په سره کوم کې موږ مکتبونه تر شوي دي نه دي شروع شوي موږ غوړو چې موږ په مکتبونه هم شروع شي
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري هغه له تعلیم څخه د نجونو د بی برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي افغانستان اوس له خلکو هیر شوی دی او د ورسپانو د سرلیکونو په سر کې نه راځي جوزف بورل پرون په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د نویو بحرانونو له پیل سره پخوانی بحرانونه د هلیدو په حال کې ښکاري خو خبره داسې نه ده فریده سیال د ښاغلي بورل د څرګندونو جزئیات اوروي
د اروپای ټولنې د امنیتی پالیسیو او بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وای افغانستان نور د رسنیو د خبرونو په ستر لیکونو کې ځای نه لري او له پامه اچول شوی دی د هغه په وینا په افغانستان کې اوس هم د تیر په څیر ستونزې شته خصوصي کې په باب خبرې نه کوي بورل پرون سه شنبه په برکسل کې د اروپای ټولنې د سفیرانو په کلنی کانفرنس کې د خبرو وکړه
تیر کال ټولو پر افغانستان خبرې کولې افغانستان یو لوی موضوع و چې د 2021 میلادي کال په اګست او سپتمبر میاشت کې مو په یاد وو خو اوس افغانستان چیرې دی نور د ورسپانو د لومړیو مخونو په سرخطونو کې نسته داسې ښکاري لکه افغانستان چې هیڅ نه وي اوس هم هغه ستونزې سته خو هیڅوک یې په باب خبرې نه کوي
د بورل په خبره په نړۍ کې د نوو بحرانونو له پیلېدو سره داسې ښکاري چې مخکینی بحرانونه حل شوي حال دا چې حقیقت داسې نه دی د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې کله چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل افغانستان لا هم د نړیوالو رسنیو په سرلیکونو کې و کله چې پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل پیل شو اوکراین د ټولو رسنیو په سرلیکونو کې راغی او د نړیوالو د پام په مرکز بدل شو رئیس جان باز چې په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړی وای
دا غزای چې لو بډیره لو یا دا منافع کې ډیر زیات متمرکز دي هم سیاسي هم اقتصادي هم مالی هم بشري هم فرهنګي هم تمدني خامخه د افغانستان نه د نړۍ پام خامخه اوروي او لګي لیکن چې ډیر زیات ورته تغییر ورکړي او دغه پام چې باید نړۍ افغانستان ته کړی وي په دغه شرایطو کې چې افغانستان باندې یو ډله حاکمه ده چې تر اوسه پورې مشروعیت نه لري نو د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ټولیزه توګه د یو سیوري لاندې راغلی دی
د افغانستان د بهرنی ځواکونو له وتلو سره طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګ کړه خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې له افغانستان سره نړیوالې مرستې وزنډول شوې اقتصادي بحران پکې ژور شو او د سکم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم دا ستونزې حل شوې نه دي
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام از د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د ناتو عمومي منشي وایي اوکراینی ځواکونو له روسیې سره په جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیا د ماتې په حال کې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناتو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی، خو د اوکراین په ملاتړ کې مهم رول لري. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو سرمشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام دا دی چې ناتو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنګ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 11مه په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
Ukraine has the momentum.
د عمل ابتکار د اوکراین پلاس کړي او خپل پام وړ لاسراوړونو ته دوام ورکوي. حال دا چې روسیا د ملکیانو او حیاتی بنسټونو په وړاندې خپل وحشتناک او وړاندو حملو ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماتې په حال کې دی. د سیمو د الحاق، د ځواکونو د نسبي جلب احضار او د اټومي حملو په اړه بې باکانه لافاظي د یوې جګړې د پایل نښه ښیي.
د ناتو د سرمشي ینس ستولتنبرګ په خبره ناتو د کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه ملاتړ کلیدي رول لري، او د ناتو متحدان د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او له ځانه د دفاع د حق ملاتړي دي. پرون سه شنبه هم د روسیې د هوایی او راکټي حملو د سختېدو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرشوب لوا وشته. د اوکراین پوځ وایي چې پرون هم پر پلازمینه کیف د روسیې لخوا درې اتیا توغندي وشتل شوي، چې دریت سلويشته په هوا کې د هوایي مدافع لخوا شند پېښوي دي. روسي چارواکو بیا ادعا کړې چې پر هغه لوی پلچې د کریمیا ټاپو وزمه د روسي لاسلي قلمرو سره تړي سخته چاودنه یو تروریستي عمل وو، او د دې په خبرګون کې پر اوکراین خپل حمله سختي کړې دي. روسیا وایي هغه چاودنه د اوکراین د ځانګړو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوې وه، او د بلغاریا په ګډون ځینو هیوادونو په کې لاس درلود. بلغاریا د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو. د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنوخ پلکړه. د دې د هنر پاړه مې استاد نجیب منلې پښتلې.
ما د دې لیکوالې لیکنې په خوا هم لوستې وې، اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړه یادونه بیرته ترې حاضره تازه شوله، او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د یوې غونډې حال درکو. د چاپېریال پاړه مو د یو کتاب له چاپه خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم چې د افغان میرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان او څوک بل افغان داسي.
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد از ما ولې درد چې دا دغه زه پرسن کې خوره اندې کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د ستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته.
کله چې یو شاګرد د تاریخي مقام ته ځي د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي،
او د نورستان د دوه لارغونو رب النو نقلونه درته کوم.
د کلشه قبیلو دوی ربونو اند، او د کچی قبیلو ربونو د گویش په نوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. دوه تیا کلنی ایرنو تروسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنی جایزه ارزښت لس میلیونه سویډنی کراونه کیږي، چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالر سره برابر ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرید نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي، همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستینلی کم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه و خپلې کړې دي، او 12 یې میرمن واخیستې دي. خو په تیرو 100 کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. 5 جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د دسمبر په لسمه به په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړي دي، له فرانسوي ژبې یې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړي دي. دای د اغل ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، تقریبا د نن دېرش کاله پخوا، او بیا مې هېرې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې یادونه بېرته ترې حضره تازه شوله او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د څلوېښت کاله پرله پسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د
جایزې
والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو وویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپله د خپل لیکلو په سبق کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اغلې ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل، په هغوی کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د سنتای تاسو ویل ډیره دقیقه او ډیره ښکلې ژبه ده، ډیره ساده ده. یعنی د په ډیره سادهګۍ باندې خبره کوي، داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو اصلا هم دغسې دي، رښتیا هم په هغې کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبی نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنی ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغیز چې له هنر یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي، نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کره کتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی را سره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درک کوو خپله ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلې موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې د وویل
ټی اس الیوت کله دا نظر باندې کو دی وایي چې کله موږ احساسات استفاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په شعر کې، باید خپل احساسات لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوس وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړو. مثلا دا داسې خبره کوي چې داس مې یو څوک راغی قهرجن سړی راغی دا شیشه یې ماته کړه، بلکې دا وښه اوس که ته وایس یو قهرجن سړی راغی شیشه یې ماته کړه او توندې خبرې کول، دا د کلمو یو انتظاعي مفهوم سو، یو بیاني حالت سو، دغه لوستونکی نه ده درشي، دغه لوستونکی احساسات نه، بلکې ته دا وښه مثلا داسې ویلی سي کړس سو شیشه ماته سوه، ور ومې کتل د سړي سترګې له سرو رګونو ډکې وې، له خولې لاړې بادې دي، دا شی یو تصویر یې پیدا کړو، دې تصویر یو حرکت پیدا کړو، دا خپله لوستونکی احساسوي که ته ورته ونه وایم چې دی قهر جان و، بلکې د قهر حالت خپله لوستونکی درکوي.
یو شمېر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطره یې کرکټر ته یو صفت کارولی دی او همدا منلی صفت لوستونکي ته مسله روښانه کوي، خو کره کتونکي دغو لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی، ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوه شم، دا درد الفاظ نشي بیانولی، خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي، ډاکټر یې ږغ واوري، مړاو سترګو ته یې ځیر شي، نبض یې وګوري، نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی، خو په حقیقت کې نه لیکل، نه لیدل، نه اورېدل، نه لمس کېدل، په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري. د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې. د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعر مینا نظری شعر لرو چې د خبرونه ته را لېشلې، له دوی مننه او د هم د دوی شعر.
ستا پاستا پاستا لاسونه لوریخه مونر مزلفه لا آرام اوقیانوس جوړی ها اوبلن غرق سترګې ستور مزل را توایا نن دې راز دې مزلونو ته خو ماته حیرانه وایستا حسن سوا د ستا په سترګو کې ښکلا د شبنمی باڼه دې واه وا لنډکۍ پیکۍ دې زانګې په تندي غنم رنګې ته زما ښکلا اوس پرېږده ستور مزل را توایا نن دې راز دې مزلونو زه منم چې کمه نه یم په ښایست کې لتا زر کې خو څه کم دې را توایا نه پوهیږم چې به څه وي ته کوې په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوې الوزې له سپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایا ستور مزلې را توایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه پلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو. شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډیره اړتیا ورته لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ 14 هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی. فریدا سیال راپور لري.
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو. په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی. د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی، دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروي د هڅو نتیجه ده. په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی؟ اسماعیل لاروي ازادي راډیو ته وویل
د نوري نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي، خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې. موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیزې مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همدارشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خبرېږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوه یا زیاتو کسانو لوري لیکل شوي وي، چې دا مشترک تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته نتیجه ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه خغلې عارض وایي.
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړي دي، چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیده، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده، چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوي وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب ترشپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ترشپاړي. د تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشت استنونه انګلیسي ته ترجمه کړي، چې دا کتاب د مای پین از د وینګ اف د برد یا زما قلم د مرغ وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان شزینه لیکوالو دربشت استنونه راغون شوی دی. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان درس کړي او د هغه احساس چې څه رقم کم په بېرته په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د ایزت په پروسې مرسته وکړه. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر داسېیان شته چې اسان بهرنیانې تصور نه شي کولی چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لیور ته واده کېږي. دا ورته ډېر جالبه وه، ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانانې شته، لکه یوه کیسه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکرېکه او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه سره کړي دي، تصمیمونه یې نیولي دي. دې لپاره دا ډېره جالبه وه چې دا او دا کلدونه د فیمینزم خو انت افغانستان کې شته. دې لپاره ډېره جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر رانشي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دا په کیسې کې ما ژباړلې دي، د ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنی دغه استعداد په افغان ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي یا کوم څه چې هغه ژباړې په مهال کې دغه یعنی مخشوش کېدل یا وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بیرته موږ د لیکوال سره اړیکه نیوله، د دې طرف واسطه پوښتنه کوله چې هغه بیا موږ ادبي اړخ ته راواړو، یعنی که یو ساده جمله وي، ساده لیکل شوي ولې ژور موضوع وي، هغه بیا موږ د دې طرف واسطه بیرته هغه ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا، مثلا افغانان په کیسه کې داسې لیکي، زه پاڅېدم او نګنجان ته مې داسې وویل، پا
په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نګین ته مې وویل دغه ستونزو سره مخامخ نه شو؟
نه، ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوی وو، دې ورکشاپونو کې هم ما ژباړه کوله افغانانو ښځو ته په پښتو ژبه دی. دې ورکشاپونو وخت کې دوی ته د داستان د لیکلو هغه ساختمان بیانېدو، ورته ویل چې که دغسې یعنی کیسه کولی شي چې راوی ولري، کیسه کولی شي چې اول شخص روایت وکړي یا دریم شخص خوانه کیسه وي.
دا خو هغه د تخنیک اړخ شو. زما پښتنه د نثر په برخه کې، یعنی نثر کې دغسې یو اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي، لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو. داستان مکالمه تراشم، په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو، داسې مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوري داستان مختوري، خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مختنوري، یعنی یو اضافي جمله هلته هم تر سترګو کیږي. څنګه په دې ژباړه کې داسې شان هم ول؟
او هغه شیان وو په لومړی ژباړه کې، مونته په کله چې لومړی ژباړه وشو بیا اډیټر سره په اړه باندې باسه چې کله انګریزي ته واوښتل، بیا انګریز اډیټر د افغان میزبان سره په واتس اپ کې موږ خپل ټلیفونونه کول، لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او اډیټر، بیا دوی نظریات ورکول. د اډیټر نظریات همیشه ډېر وخت لیکوالانو خوښول، یا کله به ورسره موافق نه وو، دغه سې د بحث لاندې به قصه وشله، بیا به دوهم درافت به جوړ شو، دوهم درافت نه بعد به درېم جوړ شو، نو دغه سې یوه پروسه وه.
نو په دې سب څنګه چې تاسو ته شي کوي، دا په حقیقت کې هغه لیکل شوي کیسې اډیټ شوي دي، بیا اډیټ شوي دي، بیا په انګلیسي اوښتي دي، همداسې ده؟
نو دو ډول دي چې دی یو اول مې درافت، دوهم درافت، دریم درافت کې فاینانس او بیا ژباړه یې هم دغه سي تغیر کیده.
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنړې نه بهر کیشو، او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروه ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده. لورین یې مننه دا کیسه سره.
دوی خويندې د سحر بانګونه کې دل جلې په خپل ځای کې را کېناسته، د کړکۍ پرده یې چوله کړه، د باندې لا هم تیاره وه. د بیرته سر کېښود، د وره د سکیر وخوځېده، له دالیز نه د ښځې غږ راغی: حسنا ویښې یې؟ نجلۍ اړخ بدل کړ، په خوبولي غږ یې وویل: هو، در وځو. نجلۍ ولاړه شوه، دواړه لاسونه یې په ملا ونیول، هرغېمه یې وایسته، تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل او وی ویل: لیمی ولی می راوی خشا، امتحان دی هیر دی. نجلۍ وخوځېده، سترګې رونه کړې: امتحان خو نه پجې دی، تر اوسه خوشبه ده، ته دې باندې وګوره، سهار دی، هله لمونځ دې وکړه، لږ درس به ووایو. دواړې د باندې ووتې. سهار ات نیمې وې، دوی نجونې له یوې خړې دروازې راووتې. په لار کې یې په لاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل، ښایي څه به یې لوستل. وروسته د نورو نجونو سره یو ځای شوې، د ټولو په شونډو مسکاوې خورې وې. دوی وه تالار ته ورته ځای ته ننوتې. نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله، له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې. امبولانسونه ودرېدل، هماغه دوی نجونې یې د ټولو تر مخه راوایستې. په وینو لت پت وی دی بیروبار لمنځه یو سویناره راغله دواړه شهیدان شوی دی هاغه نوری راو باسی.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
آزادی رادیوی ادبی مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلې. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یو خاطر سره واورو.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار سره ته 100 روپۍ راکړي، 100 افغانۍ راکړي. نو دغه تشویق کو چې زه بیا د سمې هنر ته وهڅیدلم او د لارې مې شروع کړل.
محمد الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر وو، رسمې نه کاوه خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لننه د وکاله مخکې د عرفان پونم درسم استاد درلود او نن سبا د پدی باور دی چې ریاست مهم دی او د همدې لپاره ډیر رسامي کوي چې هنر یې پسې وغوړي شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندي ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي. له داس خبر واور
دا پښتنه سخته ده راته چې د تداول پښتنه راځي دا چې ځواب نه لري زما په نظر، خو دا څه چې هر انسان یو درد لري، دا درد دین داس دی چې په لفظونو کې ترسیم دی، اما دین دې چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. خو دا ما کوم درد چې دا یاد ټولنې درد زما او دې درد چې دا دغه زه پرسن کې خوران دي کوي شما.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، لدی سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا بالکل، ځکه دا څه چې دغه د زړه درد نسبک شي یا ماته اظهار راکی، یعنی یو شکل راکی د دې رسم د انځور نو وروسته نو ماته ډیر څه احساس راکی، ځکه چې یو خو دغه یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد سره نسبک شو، او بل دا چې ټولنې ته یو شی ورک اغه نو د دې پر لری شي دغه د ما کوم درد چې یا د کوم درد چې ما ګور کړی دا چې دوی څنګه به هیڅ کی.
هنر ک یوې خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس باسي او د زړه درد سپکوي، لیکن بلې خواته خو بیا د ست چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه دا سي چې نس کړل کیږي یا سخت چې انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي که نه چې اوس د اظهار قوت یې زه نه لرم، خو نیت مې کړی دی چې په آینده کې به زه دا اظهاروم. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه یې وړاندې کړي، که نه بېخي ما سره هغه مبهم حالات کې پاتې شوي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان هم شاعران هم ولري، خو په انځورګرۍ کې هم همداسې ده چې ما شاید کړي مې هم دي همداسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بېخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي او د فیسبوک له لارې هم له خپلو لیدونکو یا له خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنګه قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنګ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو به تر د څوک تعقیب کی او کنه تاسو لا په دې مرحله کې یاست چې غواړي مختلفې خواوی تجربه کوي او بیا خپل مشخصه لاره پیدا کوي؟
زه به مثال ورکوم، موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې د حکومت یو کیچې ځایږي د هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې د ځینې دردونه داسې چې پنسل کې ښه انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي، که نه نو داسې یو کوم ځان نه دی ښکړی ده چې ټول مارې نیولې دي. خو بهتره دا ده چې سړی باید یو کار وکړي، خو د رسامۍ لپاره لومړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي دغه نور رنګونه بیا اسانه کیږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولی شي، مثال ورکولی شي د خپلې کومې تابلو؟
ما ډېر انځورونه کړي دي، مثال د هلمند یو مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلی و، دغه
تصویر کوم پنسل باندې ښه وکړ. بل دا پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه سړی ماضی ته بیا نوستالوجی ته ستنې دا پنسل یعنی اصلا کې داسې هر رنگ ځانته خوند لري ځانته رنگ لري ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنګونو سره ځینې شاید هغه د روغني رنګونو خوښ کړي. نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني نو دی بیا مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې له خطر چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره کې چیرته پرتلکو شاته پاتې دی. په ځینو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا رسم باندې باسي د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو که چیرته دی اوریدونکو په خوشی پسې ولاړ سي فکر نه کوي چې له خپلو دردونو بل لري شي؟
دقیق انداز ته چې په لستون کې هم پارک ده ځینې داسې دقیق لستون کې دقیق حرکتون کې چې تا نورم کار ته هڅې دلته ما د لستون کنه هغه لستون کې مراد دي چې هغه دقیق لستون کې دي هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکې. په شاعرۍ کې هم دا مثال ورته وشي چې ځینې لستون کې کنه دقیق لستون کې چې تا شعر دي خوند هم اخلي او غلاره هم درته ښایي. نما دفهم دا د چې د کیک لستون کې یا کرل لستون کې زرک لستون کې یا لیدون کې دما دې رسامې کنه نو غا نزی الهام خلمات ته شفت را کې ماته ډاډ را کې شي د غلاره مسته بیا یې.
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم جیر چ پستا کولم کې تاریخ لوستای دی نظر لتا سره شریک کړم غزنی ته مخه کو هلته په روسیو کې یو شمیر ځکون کې تاریخي ځایونو ته ورخلی.
نو لس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د وی خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دای د زینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار تراغلی.
زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه او نهرونه ملیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم بالا حصار منارو سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زمال لپاره په خپل تر ټولو جالب ځای چې واغه په خپل د غزنی افغانۍ خار یا بالا حصارو چې تر ټولو ډیر زیات افغانۍ تاریخ لري نو په هغه خاطر باندې زمال لپاره ډیر جالب.
د غزد کوونکې غشتنه کوي چې د لیسو شاگردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا د دغه شاگردانو ترمنز د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړ شي ترڅو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاگردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي ترڅو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل شي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دای وای دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه ولیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو. هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځتی سفر پای ته رسیږي.
شاغلی کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنی سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتې دوه غشتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتاکوایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي ترڅو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولادت او لیدنه وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغه سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپای سردار او نورو ځایو ته رسوو او عملته لارښوونه ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد خپل لټ شي هغه ځایونو ته، هغه پېښې چې سوي دي د لنږدې وګوري. وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پېښې په ژوندۍ بڼه د مخې ته راځي، نه یوازې د زده کړې په شکل کې بلکې په عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوت سویچ دی. د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یوه غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې، او د څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پېښې انتقال کې شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پېښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل ویلت یو عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پېښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پېښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ، یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بدګنی، هغه انسان زدهی کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري، او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسی کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې هغه دغه شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دی هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوی کېدل سي د افغان انګلیس جنگ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل بالا حصار کېدل سي په افغانستان کې، ان چې دا وښودل سي چې دغه پېښې نه یوازې چې دا متون دي، مړه دي، په تاریخ کې لري ماضي کې مړې پېښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د ځایونو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموما دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم دی چې زده کوونکي په احساساتي ډول باندې له پېښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن چې دی عموما یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبار شول. دا تر ډېره یوه متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، نو موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل سوی دی، د هغه هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بل مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې د خپل تاریخ زده کړه سي، د خپل تاریخ تولید کړي سي، د خپل تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. د دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده او غلط ده، یا که څه بد څه ولیدي نه، دی راوځي. عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو، خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخښ دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغه سي او ماخص دی، دغه سي او متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي. تاریخ په هغه کې ثبت دی، په هغه کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورزي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د یو بل مهم بخښ دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم په هنتون کې تاریخ لوستی دی، یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو ربونه وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده. د اندر رور گویشت نومیده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وي. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د گویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وي. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا 4000 کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د ربونه و په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو گویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او گویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اندر زمونږ د خلکو ربونه وو چې هغه وخت کې دغه عبادت کېده، او د نورستان د قبایل هم د کلشک قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي، د دوی ربونه و اندر، او د کچی قبیلو ربونه و د گویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو، او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او گویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې گویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي، خم یې واو سیمې خپل اخستی، نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستانی لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي، گویشت له اندر مشر او زیات قوي وو. گویخت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګه یې د غره له سر را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې گویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته یې ماتې ورکړه او گویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور گویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو گویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د گویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل:
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کېږي، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې را وړې وي، دواړو ډېرو یې کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته را وړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجنیر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی زوی راغی او ورته وویل چې زه بیا شوی یم، ورته وایي چې لاس هلته سوجي دي وي خوره، خو چې تېروی بې ځایه نه کړي، نو د دې زوی هلته یو زورما یا داسې یو ډنډر دی، یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شوده پیپ غوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه تی تختی دا ورغسیږي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغه باندې غږ کوي چې بالک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړی وار پې کوي ورځي څپېړه دونه درنه دی چې هغه بچی څپېړی په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکو په دې اندي چې اندر د زوی لمر ګرسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ مانوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د مانوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.